امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدم کو السلام علیکم زه نو شبا شنای نن د پنځمه ورځ د اسد میاشتې شپږویشتمه د اگست میاشتې له ولسم سره برابر ده امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د امریکا جمهور رئیس به د جمعې په ورځ د خپل ملي امنیت د ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوی پلان باندې خبرې وکړي د امریکا اردو وایي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې داعش سره په جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د جنوبي کوریا ولسمشر اعلان کړی چې د خپل ګاونډي شمالي کوریا سره به جنګ ونه کړي
د جمعې په ورځ به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو چارواکو سره د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي جمهور رئیس غني وایي پوهنتونونو کې نفاق او د وړو سیاستونو ځای نشته افغانستان د نړیوال کمیسیون غړیتوب اخیستی چې اوبه ښه مدیریت کړي د دې کمیسیون غړیتوب ګټه به افغانستان دپاره څه یي درنو اوریدونکو مرکې او رپورټونه وروسته اورئ اوس درته مطیع الله عابد د دې ساعت پوره خبرونه وایي
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د خپل ملي امنیت د ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په نوې ستراتیژۍ خبرې کوي په دې بحث کې به کېدای شي تصمیم ونیسي چې په زرګونو نور عسکر افغانستان ته ولیږي او که برعکس خپل ځواکونه مکمل وباسي او قراردادي شرکت ته یې پرېږدي چې د وضعیت په سمون کې کومک وکړي جمهور رئیس ټرمپ واشنگټن ډي سي ته نږدې د میرلین ایالت په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت د ټیم سره د افغانستان په نوې تکلار خبرې وکړي د ټرمپ حکومت که په دې خبره دوه تقسیم شوی چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې لپاره څه ډول دریز ونیسي د همدې مهم بحث لپاره د جمهور رئیس ټرمپ معاون مایک پینس لاتینی امریکا ته خپل سفر ځنډولی دی بلخوا په افغانستان کې د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي چې د امریکا امنیتي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت څېړلی او د امریکا هر ډول تصمیم د افغانستان د ثبات او امنیت په ګټه دی په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې
د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وای امریکا او افغانستان ستراتیژیکي اړیکې لري دا اړیکه هر ورځ قوي کیږي له افغان ځواکونو د امریکایي اساکرو روزنه او سلا مهمه ده
امریکا د متحده ایالاتو مشوره او روزنه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوو لپاره مهمه ده د دوی امنیتي مقاماتو خپل ارزونې کړې دي هر تصمیم چې په دغه برخه کې نیول کیږي د افغانستان له ثبات او امنیت سره مرسته کوي
سیاسي او امنیتي څېړونکي بیا په دې باور دي چې امریکا باید په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي خو ترڅنګ دي له افغانستان د اساکرو په وستلو غور نه کوي د حالاتو څېړونکي مشتاق رحیم وایي د امریکا لپاره به خداوي چې په افغانستان کې خپل موجوده اساکر وساتي
د خبر تفصیل به د خبرونو پس په ریپورت کې وره په زابل کې د کابل کندهار د لوی لارو په امنیتي پوستو د وسلوال طالبانو په ډله ییز بریدونو کې 8 تنه پولیس وژل شوي دي وسلوالو د کلات اړوند د مغلزیو او سپین غبرګي په امنیتي پوستو بریدونه کړي دي او د زابل د امنیتي امنیت قمندانې یو لوړ پوړي مقام د نوم خودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي دي چې په پیښه کې د اتو پولیسو د وژل کېدو تر څنګ 15 تنه پولیس ټپیان شوي هم دي بلخوا د ډیورن کرخې ته نږدې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه کې 10 وسلوال طالبان او 4 سرحدي پولیس وژل شوي جګړه له 13 شپې راهیسې پیل او د نن سهار تر 4 بجو پورې دوام درلودو د امریکا حکومت د طالبانو هغه پرانستې لیک ته عکس العمل وښودو چې دوه ورځې مخکې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نوم لیکلی په دې لیک کې طالبان د جمهور رئیس ټرمپ نه غوښتي دي چې د افغانستان نه د امریکا په مشرۍ ټول بهرني عسکر وباسي خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ارندر نایټ پرون خبرالان ته وویل چې غواړي د طالبانو په کومې اعلامیه تبصره وکړي خو غواړي په اوضاع متمرکزه اوسي او د بل هیواد په اړه دومره ووایي چې هلته د بې ثباتۍ ټول کوششونه طالبان کوي د امریکا اردووی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش د وسلوالو سره په جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او څو نور ټپیان شوي دي. د اردو په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په اچین ولسوالۍ کې د چهارشنبې په ورځ جګړه کې یو شمېر افغان عسکر هم زخمیان شوي. اعلامیه کې د زخمیانو مشخص شمېر نه دی یاد شوی. راپورونه وایي چې د بلخ دولتي شورا غړی محمد آصف مومن له بند آزاد شوی او په یو الوتکه کابل ته راغلی دی. د ښاغلي مومن د کور یو غړی چې نه غواړي نوم یاد شي ویل دي چې هغه د ملي امنیت له بند آزاد شوی او کابل کې دی. ښاغلي مومن ویلی دی چې د عطا محمد نور وسلوالو د په بند کې ساتلی او حتی چې د ده یو غږ هم غوس کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی چې د افغانستان ټولنه د بې ثباتۍ ثبات ته له لوګې څخه هوساینې ته او له جګړې څخه سولې او له نفاق څخه یووالي ته سوق کیږي. جمهور رئیس غنی نن د پنځشنبې په ورځ په کابل پوهنتون کې د افغانستان د پوهنتونونو د نوي تحصیلي کال د پیل په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کې وویل چې د افغانستان د پوهنتونونو محصلین د څلوېښت کلونو وړاندې پرتله ښه فرصتونه لري او کولی شي ګټه ترې واخلي. افغانستان خبرونه اوس د سیمې د نړۍ خبرونه. د جنوبي کوریا ولسمشر اعلان کړی چې له خپل ګاونډي شمالي کوریا سره به جګړه ونه کړي. د جنوبي کوریا حکومت ویلي دی چې د امریکا په شمول هیڅ هیواد نشي کولای چې جنوبي کوریا له اجازه پرته په شمالي کوریا برید وکړي. په دې باره کې د رپورټ ته تاسو پام راړو.
د شمالي کوریا د پارونکو نظامي اقداماتو پر وړاندې د داخلي هیوادونو ډیپلوماټیکي منډې تړلې. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان چې تازه له کار څخه سل ورځې پوره شوې دي تما خودلې چې شمالي کوریا لږ تر لږه د خپلو توغندو آزمایښت بند کړي.
که لږ تر لږ شمالي کوریا اضافي پارونکي اقدامات بند کړي باور دا دی چې د خبرو اترو لپاره به زمينه جوړه شي.
ولسمشر مون په خپلو څرګندونو کې چې ښکاري غواړي د کوریا په ټاپو وزمه کې روان جنجال په ډیپلوماتیکو هڅو حل کړي ویلي چې دای به شمالي کوریا ته خپل استازي واستوي.
بلخوا د ورجینیا د ایالت په شارلسویل ښار کې د سپین پوستو توافق غوښتونکو لخوا نه د تېرې شنبې په ورځ مظاهره کې خونړی تشدد نه پس د دې پیښې له امله چې یو ځوان پکې هم یو د دشکل نښه هم پکې وژل شوی وه په ټوله نړۍ کې به تېره اروپا او امریکا کې ډېر کلک عکس العمل ښودل شوی دی. په اروپا کې دغه راز ډلو چې د سپین پوستو توافق او برتري غواړي د نازي جرمني د زمانې د غمیزو خاطرې راژوندۍ کړي دي او ویلی دی چې دغه پیښه کې باید دقت نه کار واخیستلی شي. د سعودي مطبوعات وایي چې پاچا سلمان اجازه ورکړه چې د قطر سره یو سرحد پرانیزي تر څو یو شمېر حاجیان د حج د عبادت لپاره ورشي. هلته د سعودي خبري اجانس نن وویل پاچا سلمان د سلوا سرحد د خلاصېدو اجازه ورکړه او سعودي به خپل لګښت باندې خپلې الوتکې دوحې ته ولیږي چې د قطر نه حاجیان مکې معظمې ته راولي. او د خیبر پښتونخوا ملالې یوسفزۍ د نړۍ په مشهور پوهنتون آکسفورد کې درس پیلی. هغې په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د آکسفورد په پوهنتون کې ورته داخله ورکړل شوې ده چې فلسفه، سیاست، اقتصاد به پکې ولولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس اشرف غنی نن نوې تحصیلي کال محصلینو ته په کومو خبرو پیل کړ؟ د دې پوښتنه ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اورئ. او دا هم د روانې خبرونې لومړی رپورټ. د جمعې په ورځ به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو چارواکو سره د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. خو لا هم تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا نوې ستراتیژي به څه ډول وي. پاکلی د رحیم ګل څاروان رپورټ اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سبا په کیمپ ډیوډ کې خپلو مخکښو او لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان په نوې ستراتیژۍ بحثونه وکړي. په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ په اړه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره څو اختیارونه دي. آیا افغانستان د امریکا خپل ټول سرتیری وباسي؟ آیا افغانستان ته نور اضافي سرتیری ولیږي؟ په پاکستان زیات فشارونه وارد کړي؟ آیا د افغانستان جګړه خصوصي شرکتونو ته وسپاري او که څرنګه ستراتیژي جوړه کړي؟ د افغانستان ولسمشر مانی وای د امریکا هر تصمیم د افغانستان د ثبات او امنیت په ګټه دی. د ولسمشر د ویان مستیال د واخان مینپال وای امریکا او افغانستان ستراتیژیک اړیکې لري، دا اړیکې هر ورځ قوي کیږي. له افغان ځواکونو د امریکایي اساکرو روزنه او سلا مهمه ده.
امریکا د متحده ایالاتو مشوره او روزنه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو لپاره مهمه ده. د دوی امنیتي مقاماتو خپلې ارزونې کړې دي. هر تصمیم چې په دغه برخه کې نیول کېږي د افغانستان له ثبات او امنیت سره مرسته کوي.
سیاسي او امنیتي څېړونکي بیا په دې باور دي چې امریکا باید په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي، خو ترڅنګ دي له افغانستان د اساکرو په وسترو غور نه کوي. د حالاتو څېړونکي مشتاق رحیم وایي د امریکا لپاره به ښه دا وي چې په افغانستان کې خپل موجوده اساکر وساتي.
کمول خو د څلور زره عسکرو نه به نور څومره کم شي، زه فکر کوم دا کم تعداد دی، دومره ډیر نه دی. دوی هم په جګړه کې مخامخ ښکیل نه دي، نو دا اوسنی حالت به ښیي. قراردادیان په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. د عسکرو د وستلو مسله چې د پاغې کې اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت کم مخالفین چې دي په سیمه کې، کاغه هیوادونه دي او کاغه ناقانونه ډلې دي، هغوی ته یو زړورتیا پیدا کیږي چې خان افغانستان سره نړیواله ټولنې ملاتړ او ملګرتیا له منځه تللې ده، نو هغوی بلا خپل هغه فشارونه لا پسې زیات کی ترسو د افغانستان نظام ته سقوط ورکی.
هم وګړي بیا د امریکا له ولسمشر د عملی ستراتیژي په لیکول غواړي.
سبا چې د کیم ډیوډ کې د امریکایي چارواکو نشست یا مشوره ده، او په دې کې دوی غږیږي چې افغانستان یو موضوع هم دغه ده یو برخه. نو زه غواړم په یو شهروان په توګه کاغوی لکه مخ کې غوالي چې هغه پالیسی خپل تعقیب کې افغانستان پاکله، نو هغه موږ نه غوالو او هغه موږ پریدي چې موږ خپل جوړ کړو.
ځینې څېړونکي بیا لا دا هم وایي چې نه یوازې د امریکا امنیتي ستراتیژي بلکې په ټوله کې د امریکا هر اړخیز ستراتیژي د افغانستان په اړه څرګنده نه ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړي. په زابل کې د کابل کندهار د لوی لارو پر امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو په ډلهیز بریدونو کې ګڼ شمېر پولیسو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی چې وروسته یې رپورټ اوري. جمهور رئیس غنی وایي پوهنتونونو کې نفاق او د وړو سیاستونو ځای نشته. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې روانه ناخواله د دیموکراسۍ په کلونو کې د کابل پوهنتون د سیاسي چاپیریال زیږنده ګڼي او له محصلینو غواړي چې په پوهنتونونو کې د نفاق او د وړو سیاستونو ځای ونه ساتي. پامو کې په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پنځمه پورس کابل پانتون کې د افغانستان د لوړو زده کړو د موسسو د نوي تعلیمي کال د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې روانې ناخوالي د دیموکراسۍ په کلونو کې د کابل پانتون د سیاسي چاپیریال زیږنده وګڼلې او له محصلینو یې وغوښتل چې پانتونونه د نفاق او د وړو سیاستونو څخه لرې وساتي.
دهې دیموکراسۍ رو ببینید، بحران های دهه دیگه از بحران پانتون کابل سرچشمه
گیره. جمهور رئیس غنی ویل د دیموکراسۍ لسیزه وګورئ، د نورو لسیزو د بحرانونو سرچینه د کابل پانتون بحران او ګرانو سازان شته دي. د لیلی محصلینو خپل ځان د دې ټولنې برخه نه ګڼله، خپل ځانونه یې په انزوا کې ولیدل. وروسته مو ولیدل چې د ټولنې غچ واخیست. پوهنتون باید د اوږدو مرکز نه وي، بلکې پوهنتون باید د اوږدو د حل مرکز وي. د افغانستان جمهور رئیس محصلین وغوښتل چې د افغانستان ټولنه د بې ثباتۍ څخه ثبات ته، له لوږې څخه هوساینې ته، له جګړې څخه سول او له نفاق څخه یووالي ته سوق کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سږ کال د لومړي ځل لپاره د حمل د میاشتې پر ځای د اسد میاشتې وروستیو ته د 1996 او 1997 کال د لوړو زده کړو د موسسو نوی تحصیلي کال اړولی. د لوړو زده کړو وزارت د دې کار علت د ټولې نړۍ د لوړو زده کړو موسسو سره د افغانستان د لوړو زده کړو د موسسو تحصیلي کال برابرول خودلی دي. جمهور رئیس غنی ویل چې افغانستان د پوهنتونونو محصلین د څلوېښت کال وړاندې پرتله ښه فرصتونه په مخ کې لري چې باید ورڅخه ګټه واخلي.
اگر پوهنتونه را مرکز جدلای کوتا مدت و
جمهور رئیس غنی ویل که چیری پونتونه د لنډی مودې د جنجالونو په مرکز او توغیلونو بدل کړي، خپل تاریخي رسالت لا سور کوي. که چیری پونتونه د مثبت او جوړونکو فکر په مرکز بدل کړي، خپل رسالت په سر ته ورسوي. نیپاک په پونتونه کې ځین نه لري، ولکه سیاست په پونتونه کې ځین نه لري، نیپاک په پونتونه کې ځین نه لري. جمهور رئیس غنی ویل که چیری پونتونه کې منفي افکار ځوونی سي، یوازې په پونتونه کې محدود نه پاتې کیږي. همداشان جمهور رئیس غنی د افغانستان لوړو زده کړو د موسسو د تحصیلي نصاب بدلون ارزیا ته هم ګټه ونیوه او ویل چې دا نصاب د افغانانو اړتیاوې نه پوره کوي.
یعنی به وضاحت باید ما جرأت داشته باشیم که اعتراف کړو که سیستم
ښاغلی غنی ویل، یعنی په سرګنده مونږ باید دا جرأت ولرو چې اعتراف وکړو چې د لوړو زده کړو سیستم چې موږ ته په میراث راپاتې دی زموږ د هیواد اړتیاو، زموږ د اقتصاد، زموږ د سیاست، زموږ د ادارې او په ځانګړي ډول د نوي نسل غوښتنو سره سم نه دی. جمهور رئیس غنی په خپله وینا کې د طبي علومو او د اجتماعي علومو پر اساس د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور د ازموینې له وړاندې څخه چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ترتیب کړی ملاتړ وکړ، خو ویل چې په دې هکله باید نورې سلا مشورې هم وشي. جمهور رئیس غنی همدې غونډې ته په وینا کې په دوه ژبو د پوهنتونونو د درسي نصاب د چمتو کولو ژمنه هم وکړه. په دې غونډه کې جمهور رئیس غنی ته د کابل پوهنتون افتخاري ډاکټري هم ورکړل شوه. افغانستان سږ کال په لومړي ځل د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د لوړو زده کړو موضوع د نوي تحصیلي کال پیل لپاره د عمل د میاشتې پر ځای د اصل میاشت په پام کې نیولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې سکهل به دغه هیواد د تازه میوو صادرات 10% ډیرواله عمومي، دا چې په کومو علتونو وروستۍ په رپورټ کې اوري. خو اوس د کابل، زابل، کندهار د لوی لارو پر امنیتي پوستو د وسلوالو بریدونو په هکله رپورټ لرو. په زابل کې د کابل کندهار د لوی لارو پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په ډله ییزو بریدونو کې 8 تنه پولیس او 11 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اورو.
د زابل سیمه ایز مقامات وایي چې د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت هڅې زیاتې کړي چې د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړي. د کلات په ختیځ کې د ترنک په سیمه کې د لویو لارو د ساتنې د پولیسو پر مرکزونو د تیر شپې جګړې یو ځل بیا د غاندېشنې زیاتې کړې دي. د زابل د پولیسو د عملیاتي کنډ کمانډان سمنوال محمد آصف توخی وایي چې د تیر شپې څخه بیا د نن ورځې د سهار تر 4 بجو پورې د پولیسو او بریدکوونکو وسلوالو طالبانو ترمنځ شدید جګړې دوام درلودې. نوموړي زیاتوي چې پولیسو د یادې لارې د امنیت ساتلو لپاره خپل تدابیر زیات کړي او د وسلوالو سری حملې پر شا تمبولي.
ټول افغانستان په ساته په زیرو نقطار له کلات څخه تر غزنی پورې دا منطقه وه. د دې اراضي ډېره ګډوډه ده، دښمن په ناپه ده، دلته دوی ډېر قوت استعمالوي. په دې خاطر دوی کوشش کوي چې ډېر فعالیتونه ولري. په هغه برسېره که دښمن د دا منطقې یا له بلدیاته کار اخلي یا له اراضي، په دوو ټولو نقطو موږ هم پوه یو. د دښمن د زور نقطه موږ ته معلومه ده، انشاءالله داسې مشکل.
بلې خواته د زابل ولسی استازي تور پوری کوي چې د افغانستان گاونډیانو او د سیمې ځینو نور هیوادونو د دولت له وسلوالو مخالفینو سره خپل مرستې زیاتې کړي او د عمل منفیه تاسیساتو له منځه وړلو ته هڅي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان په ځانګړي ډول د زابل د شمولزو ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه 25 کیلومتره پرانستې لارې ته ګوته نیسي چې د نوموړي په وینا مرکزي حکومت یې د تړلو لپاره هیڅ نظامي تشکیل نه دی ګمارلی. نوموړی پر ډیورنډ کرښه دغه پرانستې برخه د مرکزی ولایتونو د امنیت لپاره هم لوی ګواښ بولی.
د طالبانو یو عمومي لار چې هغه د شمال او د پاکستان ترمنځ وسلي هغه پر زابل تیر سوی د ځینې وخت خارجي طالبان یا د داعش په نامه یا د القاعده په نامه راځي د زابل پولیس والی کې ځای پر ځای کیږي، خو دوی بیرته ځي د افغانستان شمال ولایتو ته، ځکه پر زابل باندې عمومي دروازه د پاکستان نه خلاصه ده. 30 کیلومتره ساحه ده، هلته یوه پوسته هم نشته، یو سرحدي عسکر هم نشته. هغه د دوی پر مخ باندې بالکل خلاصه ولاړه ده. ولته له دې لارې ټول اکمالات د ټول افغانستان له دې لارې
د کابل کندهار د لوی لارې 130 کیلومتره برخه د زابل حدود څخه تیر سوی چې د کلات او غزنی ترمنځ برخه د زراعتي باغو او ځنګلونو له کبله تر ټولو د لوړ تهدید سره مخ ده. پر دې لار نامنیو د کابل جنوب او غربي ولایتونو ترمنځ د تلونکو مسافرو تګ راتګ هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. وسلوالو طالبانو په کلات کې د کابل کندهار د لوی لارې د جګړې مسولیت منلی او پولیسو ته د درنې مرګجوبلي د اړولو ادعا کړې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې سږ کال به دغه هیواد د تازه میوو صادرات 10% ډیروالی عمومي، د دغه خونې په وینا د روان عیسوي کال تر پایه به 170,000 ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شي. لیمین یزې په همدې اکله رپورټ را لګلې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په پام کې ده چې د روان عیسوي کال تر پایه 170,000 ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته ولېږدول شي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته وویل
زموږ صادرات ښه شوي دي، واردات په مقابل کې کم شوي دي. ټارګټ مو دا ده چې ساکال د تیر کال په نسبت دیش سلنه ډیر صادرات ولرو، لکه د تازه میوه صادرات موږ تیر کال شاوخوا یو سلویخ زره ټنه میوه موږ صادر کړه. سکر موږ پلان لرو چې یو سل اویا زره ټنه میوه نور هیوادونو ته صادر کړو.
د اقتصادي چارو کارپوه شو ابراهیم امریکا غږ ته وویل، هر کله چې د کاروبار پر مخ د ترانزیت لارې خلاصې وي، په هماغه اندازه د صادراتو کچه لوړیږي.
د ترانزیت لار دا چې هغه د پاکستان لار ده، او اکثر تیر کال او د هغه نه مخکې هغه بل کال چې زمونږ صادراتو کچه راټیټه شوې وه، د هغه یو لوی لامل دا و چې د قندار او د تورخم د لارې نه پاکستان په موږ باندې لاره بنده کړې وه. نو چې هغه سره که چېرې دوه اونۍ یا درې اونۍ هم لاره بنده شي، نو په صادراتو باندې ډېر زیات منفي اغېز واردېږي. تر دې دمه پورې داسې کوم خبر نه ده راغلی چې لاره بنده شوې یا د قندار یا د تورخمه چې هغې سره زمونږ صادرات راټیټ شوي.
اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز هوکړه لیک هم د دې لامل شوی چې د افغانستان د صادراتو کچه ښه شي. د دغه هوکړه لیک له مخې افغان سوداګر کولی شي چې د ځمکې د کرایې په بدل کې خپل سوداګریز توکي له کابل او کندهار څخه د هند نوې ډهلي او مرتسر ښارونو ته د هوا له لارې صادر کړي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
قدر من اوریدونکو، همدا شیبه په سټډیو کې را سره خایسته سعادت لامی هم ده چې لږ وروسته به فکر کوم کوم نوی خبر لري، لږ وروسته به تاسو ته معلومات درکړي، خو اوس تاسو ته مرکه لرو. افغان حکومت په دې وروستیو کې د اوبو ښه مدیریت ته پاملرنه ډیره کړې ده. په همدې هدف یې د اوبو د لویو بندونو د نړیوال کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړ. دا چې د دې غړیتوب ګټه به افغانستان ته سي او په کوم اساس یو هیواد کولی شي چې د دې کمیسیون غړیتوب واخلي، د اوبو او برېښنا د وزارت معین قاضی زاده آشنا راډیو ته وویل.
لویو بندونو نړیوال کمیسیون تقریبا یو سلو یو هیوادونه پکښې غړیتوب لري. سلو کالو را په دې خوا چې څه بندونه جوړ شوي، د دې بندونو د تجاربو ټول اسناد په هغه کې د هغوی سره موجود دي. د دغه تجربو په اساس باندې دوی 24 تخنیکي او مسلکي کمیټې لري. په دغه ملکو کې چې هر څوک غواړي چې لوی بندونه جوړ کړي، نو د دغه کمیسیون سره شریکي، دغه کمیسیون ورته مشورې ورکوي، تخنیکی او مسلکي مشورې ورکوي. تاسو معلومه ده چې په دنیا کې تقریبا 5000 لوی بندونه موجود دي او 1,000,000 کوچني بندونه موجود دي.
د اوبو د بندونو د نړیوال کمیسیون غړیتوب په افغانستان کې د اوبو د ښه مدیریت په برخه کې څومره سوکي؟
بله، د بندونو یو دقیق او علمي مطالعه ته ضرورت وي چې دا بندونه د دې په یواز چې ګټه ورسوي، تاوانونه هم باید وسنجول شي. په همدې خاطر باندې افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت کوشش وکړي چې د دغه نړیوال کمیسیون عضویت ترلاسه کړي، او په دغه عضویت باندې به موږ چې خپل بندونه جوړوو، د دوی سره به مشوره کوو، د دوی په مشوره به جوړوو چې د یوې خوا نه زموږ بندونو مسئولیت تامین شي او خلکو ته په آینده کې زیان ونه رسیږي، او د بل طرفه کمې پیسې چې موږ په دې بندونو باندې مصرفوو دا په سمه توګه او په تخنیکي ډول مصرف شي.
بله، په کوم اړخ کې به تاسو د کمیسیون د غړیتوب نه ګټه واخلئ؟
موږ به ډېره زیاته په تخنیکي مسایلو کې د دې کمیسیون نه ګټه اخلو، ځکه تاسو ته معلومیږي آب و هوا تغییر د اقلیم چې دی، دغه تغییر د اقلیم د اوبو پر منابعو باندې هم اثر اچولی دی او اثر اچوي. همدارنګه چې د اوبو پر منابعو اثر اچوي، د اوبو پر منابعو باندې چې موږ ساختمانونه جوړوو، هغه ساختمانونه هم باید په دقت سره وڅېړل شي، د هغه مطالعات وشي. په دغه مطالعاتو کې به دا کمیسیون زموږ سره کومک کوي په تخنیکي اړخ کې چې زموږ بندونه چې موږ جوړوو دا باید زیان ونه رسوي زموږ محیطي زیست ته او زموږ آینده ایکولوژي ته. موږ غواړو چې د اوسه نه دې ته باید پیشبینه وسو او د دوی تخنیکي او علمي او همکاري را جلب کړو، او هغه تجربې چې سل کلنه تجربه د دې سره موجود ده، هغه نه ګټه واخ.
بله، افغانستان دا مهال څومره دا ظرفیت لري چې د دې کمیسیون د غړیتوب نه ګټه واخلي؟
افغانستان اوس ان شاء الله دا ظرفیت لري، همدغه غړیتوب هم چې موږ اخیستې دي، موږ ور د دوی په دغه غونډو کې تر اوسه پورې برخه نه ده اخیستې مستقیما. دا موږ ورته پیشنهاد کړی و، نو دوی موږ ته په غیاب کې عضویت راکوي.
ښه، افغانستان خپله د اوبو د مدیریت په برخه کې یا د اوبو د بندونو په برخه کې یا هغه معیارونه چې باید د دې کمیسیون عضویت ترلاسه شي، هغه څومره پوره کړي وو؟
موږ دا معیارونه دا دي چې موږ څومره بندونه په پلان کې لرو، موږ د دې بندونو کم مراحل هغه ابتدایي مراحل طی کړي دي، د بعضو مثلا تخنیکي مطالعات د امکان سنجۍ مشکلې دي، د بعضو ډیزاینونه مشکلې دي، بعضي موږ ساختمان ته پر ساختمان باندې هم داسه ده، نو په افغانستان کې بندونه پر ساختمان باندې جوړیږي. تاسو خبر یاست په مده مخکې د سلما بند جوړ شو، اوس فعلا د کمال خان پر بند باندې کار شروع دی، دا اوس فعلا د بخش آباد د بند مطالعات کیږي، او داسې نور بندونه چې موږ یې لرو. نو دا ظرفیتونه همدغه سي جوړیږي چې د دغه سي بینلمللي ادارو سره زموږ تماسونه یې، زموږ پکې عضویت یې، موږ هغه ته مشورې اخلو، ظرفیت هم په عین زمان کې ورسره جوړیږي.
بله، ډیر مننه کوم. ودا
مننه ستاسو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
قدر مون اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو ویلې چې خایسته سعادت لامی په سټډیو کې ده، د تازه خبر سره فقط دومره اشاره وکړه چې تازه خبر ده. نو زمام سودا ده خایسته جان ستړي مې سټډیو ته، تازه خبر څه دی اوریدونکو لپاره؟
ګوردان نو شپه جان، تازه خبر دا ده چې نن محمد آصف محمد بلخ د ولایتي شورا غړی د امریکا غږ آشنا تلویزیون په پرده باندې را څرګند شو. د لومړي ځل لپاره ګروسه لاغه چې د عطا محمد نور د وسلوالو لخوا آزاد شوی وو، او په دری خبرونه کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دری خبرونه کې هغه د هغه وخت او مودې په اړه ټول توضیحات او جزئیات ورکړ چې هغه په بند کې د عطا محمد نور په بند کې تیر کړی وو. د بلخ د ولایتي شورا غړي محمد آصف مومند ادعا وکړه چې د والی عطا محمد نور زوی د هغه نیم غوږ په غاښونو ور پرې کړی ده، او دا هم ادعا کوي چې سکرتر یې هم هغه وهلی ده. نو نوموړي د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په ځانګړې مرکې کې چې قدرمن اوریدونکي د ویب پاڼې له لارې لیدلی شي او اوریدلی شي، را څرګند شو سر یې په سپینې پټۍ باندې په بنداژ باندې تړلی وو، او یوه سترګې هم شنه او پړسېدلې وه.
کېدای شي اوریدونکو سره پوښتنه یې ما دا مرکه نه ده اوریدلې، تاسو په تلویزیون خبرونه ټوله تر پای اوریدلې ده، د آصف محمد مرکم تاسو اوریدلې ده، داسې ونیول چې په کوم دلیل عطا محمد نور دا کار کړی؟
پر ده باندې د فساد تور لګول شوی وو، او مخکې له هغې پخپل محمد آصف محمد د عطا محمد نور په اړه ځینې ادعاګانې درلودې. هغه په فساد تورن کړی وو، او وی ویل چې زه د هغه ځینې اسرار شنډوم چې هغه په اداري فساد کې او په نور فساد کې د ځینو اموالو په قاچاق کې د هیواد نه بهر لاس درلودلی دی. وروسته له هغې هغه ویل چې زه له دې نه ویره نه لرم چې بیرته بلخ ته ستون شم، او کله چې بلخ ته ستون شو ونیول شو، او بیا وروسته له هغې نن آزاد شو، او د آزادۍ نه وروسته د لومړي ځل لپاره د امریکا غږ آشنا تلویزیون په صفحه باندې را څرګند شو.
یعنی دواړه خواوې یو په بل ادعا لري.
بالکل، هغه اوس د بلخ نه کابل ته ستون شوی دی، او خبری کنفرانس هم درلود. نو په دې ترڅ کې شکایت داو او غوښتنه یې د نړیوالې ټولنې نه داوه چې د هغه حقوق ته باید پام وساتل شي، نور جنگ سالاران نشي کولای چې په خپل زړه قانون په لاس کې ونیسي او هغه تر پښو لاندې کی.
بله، یو هیئت هم د کابل نه تللی و، یو حکومتي پلاوی.
بالکل،
نو د دې نتیجه به راوځي وروسته اوریدونکو به پجیږي.
هغه په اړه څېړنې اوس روانې دي، په دې اړه به نتایج اتمن اعلانیږي، خو څېړنیز هیئت مزار شریف ته تللی و، او وروسته له هغې چې د دوی نتیجې اعلان شي د څېړنې، بیا به هغه د قدرمنو اوریدونکو سره موږ ټول معلومات شریک کړو.
مننه خایسته سعادت لامې.
خوشاله اوسئ.
مننه تاسو. قدرمنو اوریدونکو، کو نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. که غواړی چې د دې خبر چې دا وسم واورید جزئیات او نور خبر شي، کول شي د امریکا غږ پښتو او دری وبپانه ولولی او د آصف محمد مرکه په دری وبپانه باندې هم خبره شوې ده، په فیسبوک هم خبره شوې ده، کولای شي چې خپل ایم واوري. نو نور مطالب هم دي، نړیوال خبرونه هم دي، د سیمې او نړۍ په اړه تازه رپورټونه او خبرونه هم لرو. د امریکا غاک پښتو دری وبپانه لوستلی او خبرونه پکې اوریدلی شي. تر بیا هم خدای مالشه.